السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستړی مشي زه محوش چلی
او زه بختور شاه.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې دی د شپې 10 بجې، افغانستان کې دی 9 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 1 بجه ده. یو شمیر مهم رپورټونه لرو، حال وړاندې کوي بختور شاه.
مننه ماوش. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو معلومه ده د پیښور په حلقه ان اے 4 یا ان اے 4 باندې د زمینی انتخاباتو نتیجې را روانې دي. تر دې دمه راغلي نتیجو تر مخه د تاریخ انصاف غړی ارباب عامر ایوب په 40,000 ووټونو اخیستو باندې د باقي امیدوارانو نه وړاندې لري. په دې باندې به تاسو ته د پیښور نه نیخ په نیغه حال وړاندې کوو.
او دې تر څنګ را نوردونکو کتونکو، د پاکستان سپریم کورټ په داخله وزارت غږ کړی د ریاستی ادارو سره ګیرو خلکو پوره تفصیل دی عدالت ته وړاندې کړي. په دې باندې هم یو تفصیلي رپورټ په تاسو ته وړاندې کوو.
او د پاکستان د حکومت د ترګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې نیکټا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلارې اعلان کړې ده او په هغه کې بدلون کړی دی. په دې باندې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
ګران اردوونکو، دا او دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه دي چې پکې ویډیو رپورټونه هم دي. دا به ټول تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. ډیوه ریډیو او ټي وی سره اوسه.
درمن اوریدونکو او کتونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې هم دا وخت نیخ په نیغه ګوري. د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږ روانه خبرونه تاسو اوریدئ شئ. تاسو بوزو په خبرته چرته چې د تحریک انصاف د قومي سملی داغه وخت غړی ګلزار خان داغه د مړین وروستو چې د ان اف 4 یا سلورم کما څوکۍ خالی شوی و په هغه باندې زمینی انتخابات روان دي. س صورت حال دی، دغه وټونه ختم شوی دي، نتیجې را روان دي، او د اکثرو پولینګ سټیشنونو یا مرکزونو نتیجې را رسیدلې هم دي. تفصيلات اخلو د ډیو رډیو د خبريال حمید الله صاحب نه. حمید الله صاحب، تړي مشي حمیدالله صاحب، تر دې د مراغلي نتیجو ته کو ګورو نو څه صورت حال دی؟ کم امیدوار وړاندې دی، کم رستو دی؟
بختور شاه صاحب، څنګه تاسو ویل چې د زیاتو پولینګ سټیشنونو نتیجې هغه تر دې د مراغلي دي، هر څو دا غیر حتمی دي او د الیکشن کمیشن لخوا تصدیق شوه نه دي. خو تر اوسه پورې دلته مزایي مطبوعات چې کوم دي هغه د ټولې چې کوم دلته پولینګ سټیشنونو په ان اف 4 کې نو هغه 200 یو کم او یادي، او په هغه کې د 200 شپږ دیر شو پولینګ سټیشنونو نه دي چې کوم دي هغه تر اوسه پورې راغلي دي. اسه خو په دغه ان اف 4 په زمینی الیکشن کې 1400 کسان برخه اخیستل، په دې کې 15 د سیاسي ګوندونو او 9 چې کوم هغه آزاد دي. خو د پی ټی آی چې کوم غړی دی ارباب عامر ایوب، هغه دا وخت د 3500 او 1500 ووټونو سره هغه د ټولو نه مخکې دی. دویم او دریم نمبر کسان چې کوم دي، دویم هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ناصر موسی دی چې 1315 ووټونه یې اخیستل تر اوسه پورې. نو دا ډیفرنس چې کوم دی، کوم فرق دی د ووټونو، دا د لومبي او دویم ترمنځ چې کوم دی، دا 19000 دی. او اوس پاتې نتیجې چې کوم دي هغه څه د درې دیرش پولینګ سټیشنونو پاتې دي. نو دا ګیپ چې کوم دی دا ډیر زیات شوی دی. دغه شان په دریم نمبر د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان دی، هغه عدالت د پی کے 6 نه ایم پی هم پاتې شوی دی. دغه ان هلکه کې پریوزي هغه 10000 ووټونه اخیستې دي، هغه په دریم نمبر دی. سلور نمبر باندې اسد ګلزار د پاکستان پیپلز ګوند دی. اسد ګلزار په تاسو ویم چې دا د ګلزار خان زوی دی، کوم چې په تحریک انصاف په ووټ په ټیکټ باندې وړاندې دی، کمی سمې د سیټ ګټلې او بیا دغه د وفات نه بس دلته د زمینی انتخابات کیږي. نو تر اوسه پورې دغه دغه دی، خو زیاتره دغه دار چې پولینګ سټیشن نو اوس کم پاتې دي. نو دا یقیني ده چې دا سیټ د تحریک انصاف وګړي ګټلې دي.
حمیدالله صاحب، نتیجې خو به راځي او دغه امکانات سوچ تاسو وی چې د تحریک انصاف ارباب عامر ایوب دغه سیټ داسې اندازې رشي وګټي، د امنیت صورت حال کراته وای؟ اکثر خو چې انتخابات کیږي اړې غړې پکې راشي، د یو غوند پلویان د بل لاغې سره په جاخه شي، پلانجه شي، دزې ډومبکه پکې وشي، دا زل څه صورت حال په خبر کې د انتخاباتو د امنیت حال کراته وای؟
دا سدا بختور شاه صاحب چې دا کوم ان اف 4 دین دا د پیښور په اطرافو کې علاقه دا سبربن ایریا دا غا شهري دیخي علاقه جوړته وي شل پیسه دا د پیښور په هار کې په کوارټ روډ کې راځي او باقي اتیا پیسه چې کوم دا نو دا د بډبيري بیا داسې د ترنا پرمه پوری چې کوم علاقه دي دا ټول کلی دي
ښه
دا کوم شوی ایریا دا ټول کلی دي دلته دا چې د پیښور اطراف دي دلته پتیرو کولو کې د امنیت حالات ډېر خنډ دي پاتې شوی هم په دې سیمه کې امنیتي لسکره هم جوړ شوی وي چې د کومې سیمه نه خوشدل خان ځای کې لیدا نو زما واسطه ضروري
به بالکل تاسو आवाज راځي حمید الله صاحب تاسو خپل خبره جاری وساتئ
نو نن هم په خاطر باندې امنیتی ګامونو نو هغه ډیر زیات ټینګو اتنیم زرا اتزرا وسو کسان د امنیتی اسکرو چې کوم هغه په دغه پولیس سټیشنونو باندې هغه پر ځای شي او دا ټول پولیس سټیشنونو چې کوم دي د حساس ګرځول شي سو زرا کسان هغه د پولیسو ول سو کسان چې کوم هغه د فوجانو او دغه نفر چې کوم د هر پولیس سټیشن بهر هم وا د نن هم وا نو د امنیت ګامونو چې کوم هغه ډیر زیاتو خو چون کې کمپاین ته ډیر شیو تون شیو تمام سیاسي ګوندونو خ جوور کمپاین کړو ګرځیدلی او د زنانو کمپاین هم ډیر شیو نن چې کم ټان اورته نو هغه چونکه الیکشن کامل الیکشن چې کم د ټول پاکستان کې غره نږدې دی او دا تلګ وخت لپاره دی دغه باوجود د خلکو چې کم دلچسپي و هغه ډیره و او 25% د ټرن اوټ دا تر اوسه پورې خای چې کم په دې کې راغلی ځکه چې کوم پول شی وټونه دي نو هغه 3,15,000 دی په 3,300,000 ونه ویزرا وټنو کنه دا 25% دا ترنا وټه
ډیر مننه حمید الله صاحب تاسو
ډیر مننه تاسو
مننه
ګران اردوونکو پتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نه خپني غدوام لري د پاکستان نه سپریم کورټ په داخله وزارت غکړي چې د ریاستی ادارو سره ګیرو خلکو پوره تفصیل د عدالت وړاندې کړي په دې باندې تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبريال ارشد حسین نورو
مریم اورنگزیب د شورو پر رس د سینټ د اطلاعاتو قائمه کمیټې ته ویلي حکومت د اتوم میاشت را هسه په دغه بیل کار کوي چې قانون جوړ کړي او صحافیانو ته تحفظ ورکړي پاکستان کې خبريالان وایي د ریاستی ادارو او غیر ریاستی ډلو مذهبي توندرو تنظیمونو او د سیاسي ګوندونو نه ورته غواخونه کیږي پاکستان کې د خبريالانو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیم د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک دی وریډیو ته وای پاکستان کې دا وخت آزاد صحافت کول ډیر ګران شوی دی
په میډیا فشار د غواز رسول په والی سره سو ژورنالستان چې دی ډیر مشکل کې دي او پرون د بلوچستان یو علاقہ هب چې د سن کراچي سره جوخته ده الته کې د پریس کلب باندې یو ګرینیډ حمله شوی ده شکر دے کہ سو پکے زخمی شوی یا مشوی ندی لیکن دا پیغامون دی چې ژورنالستانو او میډیا ته ورکړی کیږي د یو اړخنا یا د بل اړخنا او زنه ګړم چې څه سوک نشته چې هغه میډیا ته دړکین ورکړي یا د هغه ژوند کا خطر رسولو دمکین ورکړي سو دا حالاتو کې دا کم ژورنالستان چې ګرم کې اوس کار کوي چې باید چې موږ دې سلام وکړو چې په دومره مشکل وخت کې د خلکو چې کوم اساسي حق ته معلومات ترلاسه کول هغه کې دا غیم راسته کوي
په بلوچستان ایالت کې یو لا قانونا ګرځول شوی تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ په صوبه کې د رواني میاشتې د سري رښتمې نیټې را په دیخوا د مطبوعاتو او خبري اعلانو پر ضد د عملیاتو پیل کولو دړکا کړي او د غواخونو لکبل په ګر د صوبه کې د ورسپانو ویشل و درولې شوې دي پاکستان کې طالبان او نور تندروي ډلې خبريالانو ته دړکې ورکوي او طالبانو د ځنې خبريالانو د وجلو پلا هم منلې ده او صحافیان وایي نه یوازې د تندروي تر هغه ډلو لخوا زورول کیږي بلکې د هیواد امنیتی ادارې هم وخت په وخت صحافیان غواخوي بلاګر عاصم سید چې د روان کال په سر کې د نورو 15 بلاګرانو سره اوچت کړي شوی وو تور لګوي چې د پاکستان استقبال راتی ادارو پور تکړه وو او بیا پر ناروا تشدد هم کړه وو د اسیم سید تر مخه هغه با په فیسبوک د موچی په نامه یو وې پانه چلوله او اکثر به په پوزی اسټابلیشمنت نیوکه کوله آسیم سید ملک پری خودلې دی او په لندن کې د فنا اغستلو خواست کړې دی. که څه هم د پاکستان اوسنی حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو د پاره په یو قانون کار کوي، خو د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنالست صدر مبارک زیب ډیو ریډیو ته وایي په دغه قانون د صحافیانو تنظیمونه تحفظات لري.
اصل خبره دا ده چې لا چې دا نو هغه خو به ذاتي خود بتات یو لیگل فریم ورک در کی، اصل خبره دا چې پاغه عمل کول او هغه امپلیمنٹ کول ا د حکومت کار دی. آیا حکومت به دغه امپلیمنٹیشن کې سنسیر وي، هغه به صحیح طریقې سره وکړي؟ چې هغه دا بډې غټ کوېشن مارک وي.
د صحافیانو د تحفظ د پاره کارکونکي نړیوال تنظیم سی پی جی تر مخه پاکستان اوس هم د صحافیانو د پاره په خطرناکو هیوادونو کې شمار دی، او دلته د کال 1992 تر اوسه پورې 114 خبریالان وجل شوي دي، خو تر اوسه قاتلان نه نیول شوي دي او نه ورته سزا ورکړل شوي ده. روانه میاشت د خیبر پختونخوا ایالت په سوابه سیمه کې هارون خان نومي صحافي وجل شوی وو، او د هغه د وجلو پلا هم طالبانو اغستې وه. او د روان کال په سر کې په بلوچستان ایالت کې هم ځایي خبریال محمود جان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وجل شوی وو. له دې وړاندې هم د هیواد په قبایلي سیمو کې خبریالان وجل شوی دی، او د هغوی د وجنو پلا هم طالبانو په خپل سر اغستی وا. خو ناقدین وایي چې ډېرې وجنې بیا په نامعلومه کاتو کې اچول کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی ایو ساتا خبری خبرونا دوام لری. اس سے اڑان دکھا ہوتا استا یو تفصیلی حال دا اوسلو دا سولے او شڈنے انسٹیٹیوٹ چی دے دوی یو نو سروے جاری کرے دا دا ہاغا ہوا دنو پا حکلا چی التا دا خزو وزا چی دا غڑیر خدا یا بیا ڈیر خراب دا پدے کی کم کم ہوا دون دی پدے ڈباندے نور تفصیل اخلو د وګما جالوان چې دا وخت موږ سره راغلی دی. ستړي مشه وګما جالوان،
ډیر مننه ماوس جلیل.
وګما د نوې فهرست جاری شوې ده، هغه هوادونو چرته چې د خزو وزا بد ده او خدنو پدې کې هغه هوادونو چرته چې د خزو وزا بد ده هغه کم کم دي.
بالکل، په اوسلو کې مشت د سولې او د سیرنی دا انسٹیٹیوٹ پا دلتے پا امریکی کے دا جورج ٹاؤن دا انسٹیٹیوٹ سر پا گڑا دا دوی یو سروے یا سیرن جاری کری شوی دا پا داغی کے ہاغا ملکونا چتا چھے دا خزو دا جوان دا وزا چھے دا تا ٹولو خا او بدا دا دا پا کے خکار شوی دا او پا صف کے ہاغا ہیوادونا چھے تا ٹولو خراب گرزول شوی دی پاغے کے سلور مسلمان ہیوادونو نمونا سرگن شوی دی. افغانستان چھے دے ہاغا پا لسٹ کے ٹولو باندے اول دے، ورپسے بیا پاکستان چھے دے ہاغا پا سلورم نمبر دے، ددوی تر منزا شام او یمن چھے دے، دا ہم دا خزو لپارا خراب ترین هیوادونه چې دي د هغې په فهرست کې راغلي دي.
وګما بیا هغه دا خو تاسو د خرابو هیوادونو ذکر وکړو چې کم کم هیوادونه پکې راځي، بیا دې کې هغه هیوادونه کوم دي چې چیرته د ښځو چې کوم وضع د هغه ښه ګڼل کیږي؟
بالکل، په دغه سروې کې خو بدو کې کومه مقایسه او درجه بندی وکړو، منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د خزو وضعیت چې دی هغه تر ټولو بد، بیا شمالي اروپا کې چې کوم هیوادونه دي هغه کې تر ټولو ښه ژوند میرمنې لري، په دې کې آیسلند او ناروې چې دی هغه تر ټولو لومړی راغلي دي. د دغې تر څنګ سویټزرلند، بلجیم، سنگاپور، ډنمارک، جرمني او برتانیا دا هیوادونه چې دي دا د ښځو لپاره ښه هیوادونه چې دي د هغې په فهرست کې ګرځول شوي دي.
او وګما د ښه او خراب هیوادونو معلومولو لپاره دوی د پیمانه څه وه؟
بالکل، په دې کې چې کومې پوښتنې په 153 هیوادونو باندې مشتمل دغه سروي کې چې کومې پوښتنې زنانه تر باندې شوې نو پاږي کې هغه وسایل چې دوی لري پاږي کې زینو خزو دا هم شکایت لرلو چې د ازادۍ یو نخ چې دا هغه ټلیفون هم دی ځکه چې هغه سره دوی د ژوند ډیر ضرورتونه چې دی هغه پوره کولی شي نو دوی حتی ټلیفون ته رسایي هم نه لري نو دا هم پکې یو داسې یو فاکټر و چې هغه پکې هغه خودل دی د دې تر څنګ بد حالات چې دی هغه عدالتونو ته د خزو رسایي نه لرل بیا د دوی سره په ټولنه کې د سړو په مقابل کې چې کوم فرق کیږي هغه په کورونو کې د خزو سره چې کوم زور زیاتی کیږي هغه او بیا تعلیم او کار روزګار ته د دوی چې کومې مواقع دي چې کوم د دوی رسایي ده د هغې لار کې خندان جوړېدل نو دا هغه هیوادونه چې په بد فهرست کې راغلي دي هغه یوه لویه وجه ده.
سمه ده، ډېره مننه وږمه جالبان ستاسو.
تاسو نه هم ډېره مننه کوم.
درمن اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د سنگ چتا خبرونو کې هم واریدل د پاکستان حکومت د ترګری د مخنیوي مرکزی اداره نکټا د ترګری په ضد ملي تګلارې کې د زنې مهمو بدلونونو راوستو پریکړه کړې ده. په دې اړوند د ترګری په ضد د یوې بیانیه جوړولو اعلان هم کړی دی. په دې باندې تفصیل اورو د دی ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په یو ریپورت کې.
یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د ترهګرۍ په ضد مرکزی ادارې مشر احسان غنی ویلي چې دوی د ملي تګلارې د لاندې ځنې مهم بدلونونو راوستلو پریکړه کړې ده.
تیسرا هم نه جو نیشنل نریټیو ډیولپ کرنا تھا وہ ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے وہ اس وقت حکومت کے پاس ہے.
د وای چې د ترهګرې په ضد دوی نوې کامی بیانیې جوړ کړې ده او د منظورې لپاره حکومت ته هم وړاندې کړې ده. احسان غنی وویل چې د انتها پسندې په ضد د یوې بلې کامی تګلارې په عملي کېدو هم کار شروع شوی دی او دا چې ترهګرو ته سزا یقیني جوړولو لپاره د صوبایي حکومتونو په ملاتړ سره فوجداري عدالتي نظام کې پرمختیا راوستو په حق له هم هلې ځلې دوام لري. د نیکټا مشر زیاته کړې چې د ترهګرو مالی سرچینې تړلو لپاره کامی ټاسک فورس هم جوړ کړی شوی دی. دا په داسې حال چې د امریکې او د پاکستان ګاونډي هیوادونو لخوا پاکستان باندې په خپله خاوره د ترهګر ډلو په ضد کاروایی نه کولو په سر فشار کې زیاتوالی راغلی دی او د اړوند نه پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه او څېړونکي د ملي تګلارې نه عملي کېدلو په سر د پاکستان په حکومت او ریاستي ادارو نیوکې کوي. او ډیوریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک د نیکټا د مشر اعلان ته عکس العمل کې وایي چې د غیاد اداره کنوې بیانیه وروړي یا قبل سه ګام پورته کوي. تر هغې به د افراسیاب خټک په وینا سه ګټې په لاس نه راځي تر څو چې پاکستان د ترهګرو په ضد د خپلې دوه مخه پالیسۍ نه لاس نه وي اغستې.
ټول ریاست په یوه خوله نه دی، یو لاس کې نه دی، یو ځای نه پالیسۍ جوړیږي عملي کېږي نه. مختلف ځایونو هغه کې مختلف ځایونو والا خپل خپل ډول دنګي. مثال په توګه دا ویل شو چې دا اپریشن وشو ضرب ازم چې دا ټول هغه د شتګردو خلاف چې کوم دي سیمه کې شي کوم اپریشن ختم شو لکه بده پس پته ولاګی دا چې دې کې هغه فرق کړی دی ښه طالبان او بد طالبان. بد طالبان مې گزار کړی او ښه طالبان دې تکړی دي. نو دا نکته اختیار کې ده چې څنګه دا پالیسی بدل کړي. نو نکته په کار کې نقص کار دی پاکستان چې کوم خپل ریاستي نظام دی هغه کې دی هغه اوس پورې لا تر هغه دی ختمولو فیصله نه راکړي. بیان یې خو ډېر ښه شی دی خو دومره خبره نه کنه چې بیان یې سړي یو عمل یې بلی دا بیان یې به اعتماد به پیدا کړي بیان یې منسوخ باور کوي. بیان یې خو الله خیر چې هغه بیان یې مطابق سره عمل هم شروع کړي.
د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر د رزق پلوي چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې ځنې مهمې ګټې ترلاسه کړې دي. خو دې زیاتوي چې پاکستان کې د تور سول سیزونه د انتها پسندې جړل دومره خورې شوې دي چې په یو بیان یې وروړو سره د هغه بد اثرات دومره زر ختمېدل ممکن نه دي.
دا نریټیو چې دی دا یو ډېر ګران کار دی. کته نریټیو جوړم کې نه بیانیا او هغه چې څو خلک یې ومني نو الله به دغه کوي. کنه دلته بي حساب خلک دي چې هر یو خپل خپل بیانیا چلے
دسمبر
میاش کال 2016 کې د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړې پېښې وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د عسکري قیادت په مشاورت سره د ترهګرې په ضد شل نکاتي ملي تګلارې اعلان کړې وه چې تر مخه د ترهګرې سنگینه پېښو کې ککړ مجرمانو ته سزا ورکولو لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي شوي دي، خو مخالفه ګوندونه تور لګوي چې حکومت دغه تګلاره عملي کولو کې ناکامه دی. بلخوا د پاکستان حکومت او فوز په هیواد کې بغیر د څه توپیر نه د ترهګرو په نښه کولو د تګلارې اعاده کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ازادی او مرکی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان وند باید دا بل لپارا یو مثال جوسی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ
ادرمن اوریدونکو یقیناً چې میرمنې بدلون راوستلی شي خو دا غوی لګوندې حسول دا غوی لګوندې مرستې په کار یو دا خبرې د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی نن په واشنگتن کې د یو ایس آی پی د سیړنو چې کوم مرکز دی په هغې کې د افغان میرمنو په اړه د اوږدو خبرو اترو په وخت باندې دا تبصره کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې میرمنې بدون راوستی شي په خپل ژوند کې خو د هغوی سره مرستې په کار دي. په دې اړه باندې به یو تفصیلي رپورټ واورو.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی په سوله کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه د افغانستان حالاتو او بدامنۍ ته هم اشاره وکړله. میرمن رولا غنی زیاته کړله چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې په حالت کې دی.
د افغانستان خلکو په کافی اندازه تشدد زغمل دي، په کافی اندازه بدامنی او په کافی اندازه غیر یقیني حالت زغمل دي. د زغ ډیر تشدد سلسله لا د هیواد لړزي. یوازنی لار چې موږ په خپل ټولنه کې سوله راوستلی شو او هغه ته چې موږ ټولنیز سوله وایو هغه دا چې د خلکو ذهنیت او کلتور بدل کو او د تشدد له کلتور نه د سولې د کلتور په لور حرکت وکړو.
د ولسمشر میرمن رولا غنی په ټولنیز سوله کې د ښځو د ونډې په اړه وویل چې هغوی نورې په دې اړه قرار نه شي کېناستلی چې سوله په خپله ورته راشي. بلکې هغوی غواړي د سولې راوستلو ته کار وکړي. د متحدو ایالاتو د کانګرس غړې سوزن ډیویس وویل په کار ده موږ د ښځو لپاره خوندي ځایونه ولرو. هغې د امریکا او افغانستان د اړیکو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې زموږ تعهد د اوږدې مودې لپاره ای چې په دې پوه شو چې اړتیاوې څه دي او د ګډ کار کولو غوره لارې څه دي.
دلاور فیضان صاحب، تاسې د میرمن رولا غنی خبرې واورېدلې د ښځو د نقش په برخه کې چې په سوله کې دوی څه نقش لوبولی سي، تاسې د کوچانو د رئیس په حیث باندې په دې باندې پوهیږئ چې اکثره قومونه په جرګو او مرکو کې ډېر ستر نقش لري، په دې برخه کې تاسې څه فکر کوئ چې ستاسې ټولنه څه نقش لوبولی سي؟
زه دومره ویلی سم چې په افغانستان کې ټول افغانانو ته معلومه ده چې د کوچانو ښځې چې کومې دي دوی ډېرې زیاتې په وطن مینې په جرګو مرکو باندې بلدي او د دیموکراسي او سمبول دي دوی کولای شي چې نارینه او سرم خبرې وکړي نو د افغانستان په سولې کې د خزو رول نو مونږ کولای شو دوی سره خبرې وکړو دوی د کوچانو او خزې په سولې کې رول ته آماده کوو کار وکړو
ډیره مننه ستاسو
کور مودن خیر اوسئ
گران اردوونکو وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه لا دوام لري پا امریکا کې د خزو شمیره د سړونو سیوا ده خو په کانګرس کې د دوی شمیره یوازې 40% ده رپورټونه وايي کال 2013 با په امریکا کې د خزو کال وی او په دې لړ کې د وس نه یو شمیره داسې خزې انتخاباتو تراوتی چې په سیاست کې هیڅ تجربه نه لري په دې باندې یو رپورټ د بختور شان اورو
پوزی پریډونه پوزی بینډ باجی او د بیسبال مقابله د امریکای د جمهوریت یو نایاب رنگ دی چې پکې په ګڼ شمیر کې خزي او ماشومان خو برخه اخلي خو په کانګرس کې بیا په 15 غړو کې یو خزه ده سخت کال په ګڼ شمیر کې داسې خزي هم سیاست ته راوتلې دي چې وړاندې په دې فن کې هیڅ تجربه نه لري د ایلینای ریاست نه جنیفر زوردانی په دوی کې یو ده
ما سوچ وکړو آیا زه به ټول عمر ګیلې کوم آیا زه به ټول عمر په دې تمه تیروم چې حالات به بدل شي که ما له خپل په دې لړ کې کار کول پکار دي
کمیر منزوردانی وګټله نو هغه به د ایلینای شپږمې ضلع نه لومړی د کانګرس خزینه غړی وي د امریکې د کالیفورنیا ریاست نه آجا سمیت هم په سیاست کې لومړی قدم ایښی دی دا وای دا د کالیفورنیا د یو سلویختم ضلع نه د کانګرس لپاره امیدواره ده میرمن سمیت افریقایی امریکانی ده وای خزی اکثره له پیسو له تاوان له ویری سیاست ته نه روزي خو زیاتوي د جنوري پورې ځان ته د $100,000 چندې را جمع کولو هدف ایخه او تر اوسه یې پکې $100,000 راټولې کړي هم دي میرمن سمیت په خوانی فوزی اسکر ده چې د یو نارینا ډیموکرات سړی په ضد انتخابونو کې برخه اخلي نوموړی په مارچ ایئر ریزرو بیس نومې پوځي مرکز کې کار کوي او وای دا د یو سپین پوستي بوډا مالدار امریکایي سړی په پرتله ډیره د خپلو خلکو سره یو شان ښکاري د امریکې ریپبلیکن ډله به د میرمن سمیت تایید کوي د کالیفورنیا د ریور سایډ کاونټی نه دا د ټرمپ پلوی شیرن کیری ده
آی تھنک اټس ډیفیکلټ رائټ ناو اسپیشلی رائټ ناو ان وذ دس پولیټیکل کلائمټ آی تھنک اټ ټیکس ا ویری سپیشل پرسن
دا وایي زما په خیال دا ډیر ګران کار دی بیا په ځانګړي ډول پنن سبا وخت کې چې کوم سیاسي چاپیریال دی پاغي کې خدا نور هم ګران ده زما خیال دی د دې کار لپاره د ډیرو مضبوطو اعصابو خلک پکار دي خو په امریکا کې د میرمن سمیت او میرمن زوردانی په ډول د مضبوط اعصابو داسې نږدې 300 میرمنې دي چې د راتلونکي کال نه به د کانګرس لپاره کېدونکو انتخاباتو کې برخه اخلي کال 2013 په امریکا کې د خزو کال ګڼل کیږي
زه چې یو خزه يم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه یم
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې زمنګ روانه خبرونه ګوري د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلی ک د خودسر اسلامي امارات یادایش وسلوال د شام او عراق نه بل د نړۍ هر هیواد تلاړ شي، که افریقا تلاړ شي، که بل خلال شي، وای چې دوی بور پسی وي او دوی به دا غوی د ختمولو کوشش کوي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت زمونږ همکار مجاهد جواد تیار کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ مخکې لدی چې بیرته ټکساس ته د راتلو لپاره خپل الوتکې د پورته شي، د یو شمیر خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. ټرمپ په عراق او سوریه کې د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د روانو هڅو په اړه وویل:
We are decimating ISIS in the Middle East. What's happening is they'll go to parts of Africa, they'll go to other places.
موږ داعش ته په منځني ختیځ کې د ماتې ورکولو په حال کې یو. د داعش ځینې برخې به افریقا ته لاړ شي او ځینې به نورو سیمو ته، خو چې هغه سیمو ته ورسیږي نو هلته به هم ورسره ګورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر وای داعش په عراق او سوریه کې د خپل اسلامي خلافت جوړولو لپاره ځینې سیمې سختې وځپلې، خو په سیمه کې یوازې داعش نه دی چې غلط کارونه کوي.
Iraqi state institutions and functions.
هر څوک پوهیږي چې ایران هم د عراقي حکومت د بسبات کولو په برخه کې ډیر کار کړي، او حتی د عراق د حکومت له کنټرول څخه د باندې سیمو کې ملیشي هم جوړی کړي دي.
مک ماستر وای د ایران په ملاتړ ملیشي په دغه امنو سیمو کې فرقه ای تاریخوالي ته لمن وهي، لکه د عراق په شمال کې د کوردانو په سیمو کې.
Dividing
دوی د کوردانو د سیمایي حکومت په ویشلو کې سیاسي رول لوبولې، او په سلیمانیه کې ګوند ویشلې ده، او له هغه څخه بیا د خپل ګټو لپاره کار اخلي. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
مک ماستر زیاته کړه، ایران د عراق، سوریه او یمن په ګډون د سیمې په هر شخړې کې لاس لري. دی وای د ایران له دغه ویجاړونکو رول سره باید مخالفت وشي مخکې لدی چې دوی پرې خپل موخو ته ورسیږي. ایران په لبنان کې هم د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره د حزب الله په نامه ترهګر ډله جوړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د دې ونې په سر کې له سعودي عربستان او قطر څخه غوښتي و چې په سیمه کې د ایران د زیاتېدونکي رول په وړاندې د پخپلو کې همکاري زیاته کړي.
درمن اوریدونکو او کتونکو، تاسو په امره ګرځو یو بل ریپورت په لوتہ د امریکای د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د دورې په وخت باندې پاکستانی چارواکو ته د 15 یا داسې ترهګرو نمونه ورکړی دي چې پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په ضد یې ګامونه واخلي. دغه په غبرګون کې بیا پاکستان ویلو چې دوی به خپل سمون ته ګوري، او د خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلو چې پاکستان د امریکې یو کالونی نه ده او نه امریکا یو وایسرای ده چې په پاکستان باندې بهر خبره ورمنی. نوموړي دا خبرې اترې بیا پارلیمان ته کړې وي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د آشنا ریډیو حکمت سروش را لېږلې، تاسو په مرته راګرځو.
که لایوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د سولې میز ته راولي، په همدې لړ کې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مولانا سمیع الحق په ګډون چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي. خو بلخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال هغه هیواد ته د 15 طالبانو لیست سپارلی چې باید پاکستان یې پر وړاندې اقدام وکړي. کابل شاریان له طالبانو سره د سولې هڅې ستایي او وایي طالبان باید په دې شرط په افغان حکومت کې شامل شي چې د افغانستان اساسي قانون ومني.
خو طالبان هم دا باید ومني، اساسي قانون ومني. که احیانا په دې کې کوم مشکل وي، کال دوه کاله وروسته لکه څنګه چې حکمتیار شوی وي، په دې کې به تعدیل راځي. دا خو د قرآن ټکی نه دی، خامخا به راځي، افغان ټولنې سره برابرېږي، هغه به په عام ډول وي، په اکثریت عراو باندې به وي.
خو که دغه خلکو چې راته غواړي څنګه چې د حکومتداري کوي، اندس لري دوی وکیل کمه مخکې چې دوی کول هغه شان نه دوی لاس واخلي.
د دې لپاره موږ بالکل استقبال لپاره تیار یو، موږ باندې هر کله دا شکریا ادا کو که چیرته دوی دغه وینې توی اول او دغه عذاب او دغه مشکلات نه لاس واخلي.
د شوزو د حکومت فعالان وایي چې په افغان حکومت کې د طالبانو د ګډون په اړه له شوزو سره اندیشنې شته، او د همدې لپاره باید د سولې په بهیر کې شوزو ته پراخ ونډه ورکول شي.
مدني فعالان او ځینی خزه سره داس پختنه پیدا کیږي داس یو ډار ورته خبريږي ورته پیدا کیږي چې کله ک طالبان بیا هم راشي خو سره بیا هغه چلندونه وشي هغه کړنی وشي چې طالبان په وخت کې سیول او طالبان به د خزو حقوق ته درناوی نه کوي او هغه به بل شرایط لري د خزو لپاره نو چې دا خبره خزو ته د منلو وړ نه دی او دا تشویش به اطراف شي او په دې خبره کې باید د خزو ځوانانو سره او هغه خزو سره چې مدني فعالان دي د هغوی سره کینی ناستی وشي او هغوی ته هم د سولې په پړاو کې وخت ورکړی شي.
په ورته وخت کې سیاسي شنونکی مشتاق رحیم د طالبانو د هغه لیست په اړه چې امریکا پاکستان ته سپارلی وایي چې کېدای سي دغه لیست له افغان حکومت سره په تفاهم تیار سوی وي، هغه وایي د افرادو پر وړاندې اقدام به خاصه ګټه ونه لري بلکې پر ځای باید له پاکستان سره پر سیاسي حل لارو غور وسي.
نو دوی عین لوبه مختبیای په مطبوعاتو کې د دوی نریټیو یا د دوی هغه کیسه هم داده چې د طالبانو خو مشرتابه په افغانستان کې ده او دلته څوک نشته ده، نو دوی د کیسې باندې تمرکز کوي. خو زه فکر کوم دا وری د امریکا د افغانستان حکومت هم فعال ډیپلوماسي درلودل د امریکایانو سره، امریکایان هم اوس غواړي چې په دې عرصه کې اساسي کار وکړي او بنان د خبرې به کفایتونه کې چې دوی د امریکا د فشار څخه خلاص کړي.
که څه هم د دغه لیست په اړه لا بشپړ معلومات نه دي څرګند شوي، خو ښاغلی رحیم وایي چې په دغه لیست کې باید تر ډیره د حقانی شبکې ته ځای ورکول سوی وي او د طالبانو د یو شمیر مشرانو نومونه به راغلي وي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو اور ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. اوس باندې کو یو بل رپورٹ د میانمار روہنگیا مسلمانان چې د 13 اگست میاشت رہا سی کله چل تا دا غوی په ضد حملې شروع شوی. ندی رستم دوخ کار دی پر زده ډیر زیات تشدد روان دی او په لوی شمیر کې دوی بنگلاديش ته کډه کړي. روہنگیا مسلمانانو په حق لباندی زموږ همکار محمد عالمگیری رپورٹ تاسو ته وړاندې کوي.
په بنگلاديش کې د کډوالو کیمپونو ته د میانمار راخین ایالت نه اوس هم بشمیره روهینګیا کډوال را روان دي. نړیوالې رورولې په میانمار یو وار بیا غ کړې چې روهینګیا خلاف اقدامات نه دي ډډ وکړي. مینمن یانګ هی لی کوم چې د روهینګیا مسلې ته د کتل لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي خبريال ټاکل شوی کمیټه تخپل راپورت کې ویلي په غټه کچا انساني جنایتونو پر شا د کرکې بیانات دي.
انفورچونټلی دیر سیمز ټو بی لټل سیمپاتي لټ الون امپاتي فور دی روهینګیا پیپل.
د بدقسمتۍ نه په میانمار کې د روهینګیا خلکو لپاره د خلکو په رونو کې رحم نشته. د کلونو راهاسي د برما یا میانمار اولس ته مزغو کې دا اچول شوی چې روهینګیا د دې خاورې اوسیدونکو نه دي او دلته یې کډه کړي. هم په دې علت دوی چې سهم غواړي د هغه حق نه لري.
میرمن لی زیاتوی په سوشل میډیا د روهینګیا خلاف کرکه او د دوی خلاف تشدد ته هوا ورکولی کیږي، خو بیا ملګرو ملتونو لپاره د میانمار نماینده تین کیاو د میرمن لی رپورت سره اتفاق نه کوي.
We wish the report would have reflected the difficulties of resolving the problems that are
مونږ هیله لرلا چې دا رپورت به د کلونو راهیسې داخلي جګړې، د ترقیاتي چارو نشواله او په نړیواله کچه د یوازې پاتې کېدو او بیا د دې د حل لپاره شوو هڅو ته بیا کتنه کړې وي، او دا سی ونشوه. هم ځکه مونږ د دې لپاره وړاندینو سفارشونو نه مطمئن نه یو، ځکه چې دا به نیخ پنیغه یا د بل کوم اړخ نه خامخا زمونږ هغه هسی شندوی کمی چې مونږه د جمهوریت د دې د انتقال او د ثبات را وستو د پاره شروع کړی.
خو بیا د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل امریکا سانګې میرمن جوین لی وای د بشري حقوقو تنظیم غنی چې د شپږ لکه روهینګیا مسلمانانو بې کوره کېدل نسل کشی ده او د دې مسلې حجم بیانوي.
دا سیدا چې لکه د واشنگتن ډی سی ټول اوسیدونکو چې پکې خزي، ماشومان او نارینه
د جون د ویری د خارنا پکړ
شي.
د امریکا کانګرس ځینی غړو په خارجه وزارت غږ کړی چې د میانمار دا اقدامات د نسل کشي مترادف وګرځوي، خو د خارجه وزارت چارواکي وایي دوی لا داسې قبول ته تیار نه دي. د سویلي آسیا لپاره نائب سیکرټری پیټریک مرفي وایي دوی چالسنوم ورکول نه
یریږي. from the use of any
zupa wazi hatku ki da vel gwaram chi mung cha ta sawailuna yari guna khumung yo parosalru da kamilandi chi mung haqaiq guru aw nur sabutunu pas takal kiyu pas da ghiba mung da si qisma faisala kaw
hagli marfi wai ke sok hom pa jangi junayatunu kakad umandal shwal no zimwar ba garzabi aw da surat ba da myanmar da fauzi masharano da safar asantiya be hom khatmawi. د راخین ایالت روهینګیا مسلمانانو شپږ فیصد ماشومان هم د تعلیم د سهولت نه محروم ساتل شوي. د راخین ایالت ماشومانو ته خوا کې کلی سکولونو ته د تګ اجازت نه و. کال 2012 کې د فسادات پس حکومت پر روهینګیا مسلمانانو دا بندیزونه پر ځای کړی و. د دوی یو استاد عبدالله علي وای دوی د خپل کلی نه په سفر ویریدل. دغه حال د ماشومان هم وو چې دوی محفوظ نه وو. دا ماشومان سکول ته پدینه شتلې چې د دوی سکول غاړه کلی کیو او هم د دې لوجه دوی د تعلیم نه محروم شول. د ملګرو ملتونو ماشومان لپاره ادارې یونیسف د بنگلاديش طرف ته د ماشومان لپاره سکولونه هم روان کړي چې پکې روهینګیا مسلمان ماشومان ته د سکول سبق خودل کیږي. د یونیسف سره کارکونکي خاغلی جین جیک سمن وای د سکولونو نه مقصد ماشومان په جون کې ثبات راوستل دي.
د لرننګ سنټرز گیو چیلډرن هو هاف جست کم ثرو د بارډر
دا د زده کړې مرکزونه د ماشومان په جون کې قلارې راولي او د ټولو غوره خبره دادا چې دوی زدکړه کوي. دا ماشومان دي او په دې مرکز کې دوی ته تحفظ ترلاسه کیږي.
د بشري حقوقو تنظیمونه وایي د میانمار حکومت په کسته داسې قانونونه پر ځای کړی چې مسلمان اقلیت د بنیادی حقوقو نه محروم او ساتل شي او دې کار باندې د میانمار انتظامیه د کلونو راهسه لاس پورې کړی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
درمن اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دی ور ریډیو ته غوږی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ با د آسیایي هیوادونو په 12 ورځنی سفر باندې وزي. دغه سفر کې باغوی جنوبی کوریا ته، جاپان ته، ویتنام ته، چین ته او په دغه سیمه کې نور یو شمیر هیوادونو ته ورزي. او دغه تل چې کوم د ایشیا پیسیفیک اکنامیک کوآپریشن غونډه یا اقتصادي غونډه بکیږي، په هغه کې به ګډون کوي. په دغه غونډه کې به نور کوم مهمه خبرې کیږي. په دې باندې تفصیلي رپورت د وایس اف امریکا تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکارا ماوش جلیل.
د آسیا خپل لومړی سفر په موقع صدر ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون باندې د فشار سیوا کولو لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو پلان لري چې کیم جونګ اون خپل اټمي وسلې او د بالیسټیک میزایلو پروګرام ودروي. د صدر ترامپ اولنۍ ترجیح دا ده چې شمالي کوریا د یو داسې اټمي میزایل جوړولو نه ودروي چې امریکا په هدف کوي شي. د ټرمپ انتظامی په ملګرو ملتونو کې روس او چین سره په ګډه کار کړي چې د شمالي کوریا پر ضد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې لکه بلې د شمالي کوریا په تجارت کې 90% پورې کمی راتلی شي او د تیلو درآمدات 30% پورې غورځېدي شي. خو د امریکا پوځي اتحادي هیوادونو، جاپان او سویلي کوریا د شمالي کوریا پر ضد د پوځي طاقت د ممکنه استعمال په حق لا متفق نه دي. د آسیا په خپل د 12 ورځني سفر کې د جاپان تلو په وخت به صدر ترامپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره په یو شمیر موضوعاتو خبرې کوي. په دې اړه د شمالي کوریا په چارو یو څیړنکار ډیوډ سټروب ویلي
صدر ترامپ او وزیر اعظم آبه په یو شمیر موضوعاتو خپلو کې متفق دي چې پکې په خاص توګه د شمالي کوریا مسله شامل ده.
د صدر ترامپ سویلی کوریا ته سفر په وخت تمه ده چې د سویلی کوریا صدر مون جای ان به هم د امریکا سره د خپلې اوږدې مودې اتحاد ملاتړ کوي. خو د سویلی کوریا روښان فکر مشر په ښکارا په کوریایي جزیره کې د طاقت د استعمال مخالفت کوي چې له کبله یې په سیمه کې تباکون جګړه شروع کیدی شي. صدر ترامپ د سویلی کوریا مشر د هڅو ستاینه کړې ده کوم چې هغه شمالي کوریا د مذاکراتو میز ته راوستو په لړ کې کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدي
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د بلوچستان سرخار کوټه کې د مزدورانو د سازمانونو او د غوی د پاره چې کوم فعالین دي غوی یو شمیر نورو تنظیمونو دغه ته یو غړه غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې په بلوچستان کې د مزدورانو د حقونو د پاره غوی غوښتنې کړې دي. تاسو به در یاد کو چې په بلوچستان کې یو شمیر دغه ته د کویلې چې کومې د کویلې درنګونه دي یا کوم کویان به وایو، نو دغه د کویلې په درنګونو کې د کویلې په قانونو کې یو شمیر مزدوران اکثر د حادثو ښکار کیږي او هغوی بیا غوښتنې کوي چې د هغوی لپاره د صحت او د هغوی لپاره د بچ کولو صحیح انتظامات دې وکړی شي. په دې باندې د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورټ را لېږلی دی. د دغه غونډې حال په دې ویډیو کې وړاندې کوي.
دغه سیمینار د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د اتلسم عیني ترمیم د بدلون وروسته د زیارکشانو د وزي او د دوی د راتلونکي په کلباني وو. پر دې محل باندې د مزدورانو د نړیوال سازمان د پروژې افیسر حسن رضوی وویل چې نن هم په لکونو مزدوران د خپلو بنسټیزو حقوق د اوسېدنې، د علاج، د کار ځای له د تګ و راتګ، د دوی د واده او د ماشومانو د تعلیم لپاره له مالي مرستې څخه بې برخې دي. په کډانی کې د جازونو د ماتولو مرکز، په سمندر کې کبان نیونکي او دغه ډول په کویلې او په کرومایټو کې هم کارکوونکي مزدوران له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی سر خوندي نه دي او دغه ډول د دوی د پاره طبي مرستې هم د نه څه برابرې دي. په فابریکو کې، په سکولونو او په دفترونو کې د کارکوونکو لپاره چې د غو د تنخواه لپاره دي خاکه جوړ سي چې هر کال د دوی په معاش کې اضافه کړي. د پاکستان ورکرز فیډریشن د بلوچستان مشر رمضان اسکزي وویل
چې مزدوران چې دي هغه په بدل کې دي، په سړکانو باندې وژل کیږي، د ګډانی پر مقام باندې په دوه اسو کې څلور دېرش مزدوران مرستلو، نه د کمپنی مالک څه چا پوښتنه کړې ده، نه سرکاري ادارو د خلکو څه چا پوښتنه کړې ده. هره ورځ په کول ماینز کې مطلب د په دې کې مزدوران مړه کیږي او د دې حقوق په عمله کیږي.
رمضان اسکسی دا خبره هم وکړه چې دلته د مزدورانو معاش ډېر کم دی.
ډېر زیات شمېر هغه ځوانان دي چې هغه کسر مزدوري نه لري او بیا چې کم مزدور دي هغه ته کم سے کم اجرت هغه 15,000 روپۍ پر هغه درآمد نشته. او دلته د یو پی ایس او د کمپنۍ د یو مینجینینګ ډایرکټر تنخواه چې ده هغه 8,50,000 روپۍ، د جج صاحب تنخواه چې ده هغه 2,50,000 روپۍ، او دلته د چیف سیکرټری چې کوم یو ایگزیکټیو الونس په نامه باندې 2,00,000 دی الونس د میاشت خپل لپاره اخی، دغه ستورتو بل سیکرټریان د لپاره 1,50,000 روپۍ ته دی الونس اخی. کوم خلکو ته چې موږ ووټونه ورکړي دي هغه یو سل سلیر شپس پرسنټ خپل تنخواه زیاتې، او دلته په صبح کې مطلب د غریبانو د ژوند لپاره څه دی خالي ژوندۍ پاتې چې د هغه لپاره نه یو سوشل پروټیکشن چې یو سړی بې روزګار هغه به څه کوي؟ نو هغه به ځان وژلي یا به هغه غلات راوځي یا به هغه د ریاست خلاف چې کوم قوتونه دي د هغو په لاسونو کې به مطلب دی ټوپک اخلي، نو هغه کارونه به کوي. پکار ده دي چې دلته خلک په ټوپک باندې د یوې خوا د بلې خوا سه موږ خاموشه نه کړو، راشموکو او خلکو ته د ژوند حق ورکړو.
د د بلوچستان د صوبایي حکومت د مزدورانو د څانګې ډایرکټر جنرال شجاع ملک کچکی وې
دغه ترمیم نه چیلنج کړل کی بای خپل قوانین خود بناو اپنی مزدور کی حالت ازار کو دیکھتے ہوئے ان کے حالت ازار کے عین مطابق اپنے قوانین بناو
چات لسم عین ترمیم زموږ لپاره چیلنج دی چې صوبایي حکومت د مزدورانو لپاره د خپل قانون جوړ کړي د ویل چې د دوی لپاره به ټولې هغه اسانتیاوي برابروي چې په قانون کې موجوده دي په سیمینار کې ویل سو چې د مزدورانو په سازمانونو کې دي د زیارکښانو استادیتوب دي زیات سي او د دوی د شیشګری لپاره چې کوم هسپتالونه پرانستل شوي دي هغه دې هم نور فعال کړل سي دوی پر شخصي ادارو باندې هم فشار واچوي چې د مزدورانو حقوق دې تسلیم کړي حمید سمسور وایس اپ امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
درمن اوریدونکو د بلوچستان په اړه یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو په قلعه عبدالله کې چې کوم کونسلران دي هغه وایي چې دوی ته چې کوم فندونه ورکړل شوی دي اته ته لکه روپۍ دي او دوی ګلمن دي چې په دې باندې منګه چاته کار وکړو په دې باندې خو یو باتروم یا یو وسلخانه هم نشي جوړې دي په دې باندې د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي تفصیلي رپورت را لګلې
په بلوچستان ایالت کې دو دیش د ضلع کونسلان دي د ضلع پر سطح باندې نمائندګي کوي او میونسپل کارپوریشن او میونسپل کمیټې پر شاري سطح باندې نمائندګي کوي هغه د فنډز نشوال سره دا وخت مخامخ دي د ضلع کلاودلا ضلع کونسل د ضلع شپور دیش یونین کونسلان پر مشتمل دي بودیجه د کال 2018 او 2019 15 کروڑ 8 لک روپیه بودیجه و کونسل 13 ورځ پاس کړل خو نمائندگانو ته یوازې اته لکه د سکیماتو په مت کې ورسیږي چې د یو یونین کونسل په زورو آبادی نمائندګي کوونکي نمائندگان دغه ډیر لږ بولي
فنډینګ اوس ایم این ای یا ایم پی ای ته رسي کم سے کم داغه چې یو 25% یو 20% داغه برابر چې یو یونین کونسل ته ورسیږي ان شاء الله خلک به فائدہ جوړ وځ دا چې مسله ستاسو د نن بجټ اته لکه روپۍ کې زه اوس چی شوک خونه شمسی پکې جی یعنی پاته لکه کې 30-35% آل ریډیوز یې نو 35% دا چرغه وي تقریبا 6 لک ته شاوخوا دي نو په 6 لک کې نه داس کېږي بیا د بده په باترمان په سکولو کې جوړیږي نه په مسجدان کې جوړیږي نه ته یو روټ په جوړوي چې نه ټاپ ټریل په جوړوي
کم چې دې ته پندونو کول کېږي هغه ځای نه معلومیږي تر اوسه پر کلاب لا کې یو اسرات د دې د کار نشکار کېږي نو موږ د دې د خلکو سره د دې نمائندگان سره د خواص کوچ په کلاب لا کې چې کم دا ټیم گورنر د دې ځلې دی تر اوسه پورې د ګیس کم متعلق شو چې د خلکو ځې جوړ کړی دا موږ د من د خلکو د پاره د ګیس خاص الهاده خاص کو د دې خلکو سره چې د خلکو ته ګیس ورکول شي
مولک محمد عثمان خان اسکزی د ضلع چیرمن دی هغه وای چې صوبایي حکومت او پاکي حکومت و دې ته دومره پاند ورکوي چې دوی هیڅ قسمه پیدا نشي ځنې اخستای او نه د علاقې د ترقۍ د پاره کار پکوي سي د پر صوبایي حکومت په دې لړکی ډیر سختي نیوکی وکي
یعنی ته یقین وکړه دا نن چې موږ کوم اجلاس کړی دی د بجټ دا زموږ د 2016 پیسې دي د 2017 د خدای ولیم چې هغه به بیا کله راکول کیږي دا هم موږ ډیسټریکټ چیرمنانو دغه احتجاج حکومت ته وکړي چې کم از کم موږ ته نن چې کم 1% 15% ملاویږي و پر بلوچستان ته یعنی موږ ټوټل بلوچستان ته په لوکل ګورنمنت ته 15 برابر په یورپ ملاویږي صرف 15000 روپۍ په 15000 روپۍ کې بیا موږ زموږ لوکل ګورنمنټ دغه فارموله ورته ایښې ده چې د آبادی او د رکبې پر لیاز نو زما په خیال زموږ د ضلع کل عبدالله د آبادی د رکبې د لیاز او د یو مشت 15 کروڑ 8 لک روپۍ راکوي.
خو هم د ضلع کونسل غړی علاوالدین کلکوال چې د برسر اقتدار ګوند پښتونخوا میب سره تعلق لري د بلدیاتي ادارو ته د ایالتي حکومت د پرز نه ورکولو هیلت د 13 ترمیم لاندې وسوبوت اختیارات نه ورکول وبولي. د وویل
پر 13 ترمیم ته حال چې څه قسم عمل درآمد کېدل په کار ودانه دي سوي د 13 ترمیم ته ټول اختیارات د جنو ما سیوه ټول په سبوت منتقلیدل داغه په نتیجه کې په لوی تعداد پیسې راتلې نو هغه په څه طرز باندې چې پیسې ګرځولې دي او موږ هم په هغه انداز سټرګل نه دی کړی په کار د چویکو چې موږ دغه پر دې مجبور کو وفاقي حکومت پر دې مجبور کو چې اتلسم ترمیم دی وکړي د اتلسم ترمیم تحت د دې سوبې 2% جوړیږي ستا په وفاقي بودیجه کې دا مشترکی نو داغه باید بیا ستاده صبح بجټ چې دی دا شټنګیدلی سي دا مثلا پرمختللی سي دا پیسې ډیر دلی سي هغه پیسې به موږ په ځله کونسلانو کې ځن غوښتلی سو.
خو پر دغه لړ سپنس باندې هم د کونسل غړي نه سره جوړیږي هم د دغه کونسل د بجټ اجلاس څخه د مذهبي ګوند جمعیت په زلرمان ډلی غړو واک اوټ وکي او بجټ د منولو څخه انکار وکي خو بیا هم کونسل دغه سالانه بودیجه منزور کړل. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی چمن.
ادرمن اوریدونکو او کتونکو د خبرونه په اخیری برخو کې تاسو وړاندې کوو د نیویارک د ایلس آیلند یا د ایلس جزیره په اړه باندې خوندور رپورت. دغه جزیره چې د خوښه 12 میلیون خلک د ګردنړۍ نه هم په دغه لار باندې امریکا ته رسیدلی د امریکا نیویارک ښار ته براتلل. دغه جزیره کې دغه ایلس آیلند کې وسکیږي د ډیور اډیو همکار عمران جندون به راته خای.
د نیویارک ښار نه لګ بهر ایلس جزیره د 12 میلیونو کډوالو امریکې ته د راننوتو بندر وو. په کال 1945 کې دغه لار بند کړې شو ځکه چې کډوال د سمندري جازونو په ذریعه راتلل کم شول. دغه ځای اوس د سیلګرۍ یو مشهور ځای دی. جیفری یو سیلانی دی څوک چې د هیډی نه امریکې ته راغلی دی. دی وایي زما ارمان وو چې امریکې ته راشم او دا ارمان مې اوس پوره شو.
It's mind blowing like knowing you come here.
امریکې ته پراتګ زه خپل خوشحالي نشم بیانولې ځکه چې دلته په امریکا کې انسان نور ډیرو خلکو سره وویني څوک چې د دنیا د مختلفو ملکونو نه دلته راغلي وي. دا یو ډیره لوی خبره ده او زما د پاره یو عجیب تجربه هم. د سیلانیانو نه علاوه مقامی خلک هم د خپل دی خاندانی تاریخ کتو لپاره دلته راځي چې د دوی مشران کم زنه دلته رالل او د زینه بیا کم خوالاړل. خو د کنیکټیکټ اوسیدونکو بایرن وای ایلس جزیرې ته راتګ د خپل خاندان د راتلو د تاریخ معلومولو نه علاوه هم ډیر ضروری دی.
آی تھنک ایلس آیلند از امپورټنت فار ال اف اس.
زما خیال دی چې ایلس جزیرې ته راتګ د هر چا لپاره ضروری دی چې په دې پوه شي چې دا هیواد د مختلف خلکو راتلو سره څنګه رايوځي شو او څنګه دا بیا د کډوالو یو ملک جوړ شو. د دې ځای د کټو مختلفو نظارو کې هغه مختلف نمایشونه هم دي چې پاغي کې د کډوالو د راتګ د طریقې کار وضاحت شوه دي. د تاریخ د شوقیانو لپاره خدا یو ډیر خوندور ځای دی. نوروانا هم د تاریخ د شوقیانو زنی یو ده.
دا یو ډیر حیرانون کې ځای دی. بنیادم د دې ځای متعلق هر وخت کیسې اوري. خزانی ایلس آیلند جزیرې ته راتګ دلته د کډوالو سره ملاقاتونه کېده او مختلف نمایشونه کتل. یقینا چې دا هر څه ډیر حیرانوونکي شیزونه دي.
ایلس جزیرې ته هر کال 3 میلیون سیلانیان راځي او دا ځای د ټولي دنیا د خلکو لپاره د امید یو علامت جوړ شوی دی. عمران جدون، وایس اف امریکا، واشنگتن.
ادرمنو اوریدونکو اولیدونکو د نن ورځې د وایس اف امریکا دیو ریډیو دغه خبری خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته ورسیدله. تاسو د ملتیا د ملګرتیا ډیر مننه کو چې تر دې د مرا سره ملګری وي. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د دې ورستو به شپه په خیر خبرونه شروع کیږي او باغی کې به بیا تاسو زمونږ د همکارانو سره خبرې اترې کوي په یو موضوع باندې باغی المانه راولی ستاسو سره به خبرې کوي. قدرمنو اوریدونکو تر بلې دې ورځې پورې د نام د دې خبرونې نه زه بختور شاه سره د خپل ملګری پروډوسر عمران جدون او د انجینیر ټیان او واګنر اخلم اجازه. خو ورځ خو وختونه او خوشبدر تغواړم. دلوي الله پامان.